د ماسپخین درې بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساته خبرونه کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. و باورې چې په خبر په کوهار فروټ شوی د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیره اتو تنو ته ورسېده. د پېښور های کورټ د پاکستان استخباراتي ادارو د خیبر پختونخوا پولیسو ته امر کړی چې د لادرکشو کسانو په اړه رپورټ ورته وړاندې کړي. په خبرونه کې دوه اونیزي خبرونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم لرو. خو اول ورزو احمد شاه اعظمي ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد په پارلمان کې د غبرګ شهریت لرونکي ولس غړي نه اهله ګرځولي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال حامد کرزي سره پر امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د داخلي بریدونو د مخنیوي په اړه خبرې کړي. او د امریکا د ترهګري ضد اداري مشر چارواکي ویلي د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کونسلیټ برید یو ترهګر برید و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد په پارلمان کې د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر په ګډون د غبرګ شهریت لرونکي ولس غړي نه اهله ګرځولي دي. چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل مختصره فیصله کې عدالت وویل چې د دې کسانو څخه د ټولې تنخواګانې او مراد په دوه هفتو کې بیرته واخیستل سي او د دوی خلاف دي د پاکستاني قانون سره سم کاروایی وکړل سي ځکه چې دوی غلط بیانې کړې ده. بلخو د رحمان ملک وکیل انور منصور وایي چې د ملک کیس له نورو څخه جلا دي.
رحمان ملک صاحب کا کیس سپریٹ کر دیا گیا ہے.
باقی ممبران نے د رحمان ملک سے کیس بیل کړو. رحمان ملک د دې فیصله وروسته هم د سینیٹ غړی دی او وفاقی وزیر دی زکا چې تر دې د ماده حقوی د نه اهله حکم نه دی جاری کړی شوی او سپریم کورٹ د رحمان ملک دویم ځل انتخاب کلدم نه دی ګرځولی. رحمان ملک د سپریم کورٹ دا فیصله منلې ده او دا وخت موږ نور څه زکه نشو ویلې چې تفصیلی فیصله لا نه راغلی.
په نهلسو کسانو کې د کورنی چار وزیر رحمان ملک سربیره زاید اقبال، فرناز اصفهانی، احمد علی شاه، فرهد محمود، ملک جمیل، ندیم خادم، محمد اقبال، امینه بوتر، ارشد چوهان او نادیا قبول شامل دي. د پېښور کوهاتور سکیم چوک په پرنی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د مړو شمیر اتو تر رسیدلی چې پکې واشه زخم شامل ده. په دې پېښه کې درويشتانه زخمی سوي دي. د دې پېښ په اړه د پېښور یو انتظامی چارواکي سید ظفر علي شاه مشال رادیو ته وویل چې په جوبلو او مړسو کسانو کې د هوایي ځواکونو یو تن هم نه دي شامل، نو ځکه دوی د برید د هدف په اړه څه نسی ویلای.
چونکه دا سیسو چکم زخمیان راغلی یا ډیډ باډیز راغلی نو پای کې خو ټول سیویلین دي، عام خلک دي، مسافر دي. د مخه چې در اسماعیل خان سره فلنګ کوچ پای کې نشو. ما خپل چې معلومات حاصل کړم د ایئر فورس پکې کوم سنگل پرسن نشته دي او عام د سورلو گاډي هټ شوی دی. بی ڈی ایس چکم انیشل انویسټیګیشن دی، نو دا پلانټډ دی ریموټ کنټرول.
په دې پېښ کې د یو شمېر نورو ګاډو ترڅنګ د هوایي ځواکونو یو ګاډي هم تباه شوی دی ځکه پرون ځینې پولیس چارواکو ویلي چې د هوایي ځواکونو دغه ګاډي د دې برید هدف و. د درادم خیل طالبانو د دې برید په غاړه اخیستې ده. خبرونه له مشال رادیو خاوري. نن افغان او ائتلافي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې د تیر نه په ورځ د کندز ولایت په کله الیزال ورسوالۍ کې د عملیات پر وخت قاری یحیا وجل شوی دی. نوموړی په ازبکستان کې د اسلامي غورځنګ نومې تنظیم یو مشر و. چارواکي وایي چې کوم وخت افغان او ائتلافي ځواکونه د یحیا د اوسېدو ځای ته ورنږدې شول نو هغه سره د خپل ملګرو په بل طرف راتاو سو او د امنیتي ځواکونو خلاف یې کاروي ته ځان برابر کړي. د چارواکو په وینا تر پیژندګلوي وروسته امنیتي ځواکونو پر نوموړي ډزې وکړې چې هغه وژل سو او ملګري یې ونیول سول. بلخ افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنۍ ځواکونو عملیات کړي چې پکې د وسوالو طالبانو د نومول سوي ولسوال په ګډون درې طالبان وژل سوي او شپږ یې ژوند نیولې دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون ویلي د دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه دا وشته. چارواکي د مکر لپاره د نومول سوي ولسوال نوم ملا عبدالله شي خو طالبان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د خپل افغان سیال حامد کرزي سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي چې د امریکایي اتحادي او افغان ځواکونو د داخلي بریدونو د مخنیوي پر هڅو هم بحث پکې وسو. په روان کال کې په داخلي بریدونو کې د امنیتي ادارو د کارکونکو لخوا پر خپلو غربي روزونکو د ډزو له امله لږ تر لږ یو 15 بهرني پوځیان وژل سوي دي. په این حال کې د اوباما ویان چې کرنې دا خبر رد کړي چې ګنې درې امریکایي سنیټرانو د دغه وژنو د نتایجو د جاج اخیستلو لپاره د یو ستراتیژیکي وقفې غوښتنه کړې. په افغانستان کې ورشې نه برتانوي عسکري هلک ماشوم زیږولی دی. د برتانیا د دفاع وزارت ویلي دا ماشوم د هلمند ولایت په بیشین نومي کیمپ کې د تیر نه په ورځ زیږېدلی دی او د مور او بچی دواړو صحت په ښه حالت کې دی. وزارت دا هم ویلي چې دوی د دې ښځینه عسکري د حمل څخه خبر نه وو، کنه د پوځي قانون پر وړاندې امیدوار ښځینه عسکري عملیاتو ته نه استول کیږي. د امریکا د ترهګری ضد ادارې او مشر چارواکي ویلي چې د سپتمبر پر 11 نیټه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلیټ برید یو ترهګر برید و خو له مخکې نو پلان سوی. د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د وینا پر مهال د امریکا د ترهګری ضد قومي مرکز مشر میتیو اولسن وویل چې دا د موقع څخه د ګټې پورته کولو برید و چې تر 3 ساعتونو په جریان کې رامنځته سو. اولسن زیاته کړه داسې نه ښکاري چې ځینو بریدګرو له القاعده سره تړاو درلودي. لیبیایي چارواکو وار د مخه لا ویلي وه چې دوی باور لري بریدګرو د اسلام د سپکاوي د فلم پر ضد له مظاهرې څخه کار اخیستی او خپل پلان سوی برید یې ترسره کړی دی. په دې پیښه کې امریکایي سفیر کریس سټیون او درې نور امریکایان وژل شوي وو. یو امریکایی اداکاری د هغه فلم پر مشکوک هدایتکار باندې داوا کړی چې د مذهب د سپکاوي فلم یې جوړ کړی. د سینډلی ګارشیا په نامه دغه اداکاری د لاس انجلس په یو عدالت کې داوا کړې چې پکې پر دغه هدایتکار د دوکې ورکولو، رسوا کولو او قصدن په جذباتي تناو کې د چولو تورنه لګول شوی دی. ګارشیا پر نیکولا بیسلی نیکولا نومي دغه هدایتکار الزام لګولی چې هغه د نفرت څخه ډک فلم کې د کار کولو لپاره تیرستلی و او هغې ته ویل شوی و چې دا یو عام اکشن فلم دی. دغه هدایتکار دا مهال یو ځای پټ شوی دی. نن د شام ټلویزیون راپور ورکړي چې د دمشق په ختیځ دومه شارګوټ کې یو پوځي هلیکاپټر جنګېدلی دی. خو په لندن کې میشت د شام د بشري حقونو څارونکو ادارې دا کوي چې دا هلیکاپټر د بشار الاسد د رژیم د مخالفو لخوا ویشتل شوی دی. ای پی خبري اژانس په دومه کې د حکومت مخالف یو فعال لخلیلي کې در لوېدو وړاندې یو شمیر جټ الوتکو او جنګي هلیکاپټرو پر دومه پروازونه کول. د وی اندازې سره سم په شام کې د اسد پر ضد تر پاڅون وروسته د تیرو اتو میاشتو راهیسې 23,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. د پیښور په کوهارت روډ کې شوې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېره 8 تنو ته ورسېده. د پیښې یو عیني شاهد وایي چې په وژل شو کې یو ځوان هم و چې د مور او پلار یک یو زوی و.
دا سرفراز نومې مور او پلار یو زوی او د تیلو کار کولو دلته دی سکیم چوک سره او د احمدخیلو دی او کور کې خو داسې بدل دی نو به مور او پلار یو زوی نو څه سال به یې کور کې.
د شبقدر د یو غریب سړي کیسه به واورئ چې وایي ماشومان یې تر 5 کالو اخوا نه پایږي.
دو سار دو دغه چوک ته سیاست لوپای 200 را پیدا کوه سات کې دیریږي شو کور دی خو به دې خدمانه ډېر سخت کار دی.
په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې به ووري چې په غربي نړۍ کې ژوند کوونکي پښتانه د خپلې ژبې او کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره کوم کوششونه کوي.
هغه کورنۍ چې هغه یې بیرته کلی ته تګ راتګ کوي نو بیا د هغوی ماشومان پښتو نه وي هېره. خو په دې اروپا او نور ملکونو کې چې کله ماشوم په کوم ماحول کې لویږي هم د هغه ماحول ژبه زده کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. دا هم د خبرونه اولنې ریپورت. د پاکستان سپریم کورټ غبرګ شهریت لرونکي د قومي او صوبایي سملایو یو لسغړی نه اهل ګرځولي او لدوی څخه د دوی د تنخواګانو او نور مراتو د واپس اغستو حکم یې ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې رکنی بنچ نن د کیس مختصره فیصله واوروله. د فیصلې تر مخه د آئین د آرټیکل 2 او 3 خلاف ورزي کوونکي تن په ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اهل نه دي نو الیکشن کمیشن د دې یولس نا اهل ګرځولې شوی پارلمان غړو نه ټول مراعات او تنخواګانې په راتلونکو 2 هفتو کې واپس واخلي او الیکشن کمیشن د پارلمان نور غړو نه یو واري بیا سوګند واخلي چې څوک خو غبرګ شهریت نه لري. په فیصله کې ویل شوی دی چې رحمان ملک د غلط بیانې نه کار اخست دی نو ځکه هغه صادق او امین نه دی پاتې او د آئین د آرټیکل 3 تر لاندې داسې تند پارلمان غړي نشي جوړي دي. د فیصلی وروستو د عدالت د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د رحمان ملک وکیل انور منصور اویل
رحمان ملک صاحب کا کیس سپریٹ کر دیا گیا ہے باقی لوگوں کے کیسز سے.
باقی ممبرانو نے د رحمان ملک صاحب کیس بیل کړو. رحمان ملک د دې فیصلی وروستو هم د سینیٹ غړي دي او وفاقي وزیر دي ځکه چې تر دې دمه د حقوی د نه اهله حکم نه دی جاری کړی شوی او سپریم کورٹ د رحمان ملک دویم ځل انتخاب کلدم نه دی ګرځولی. رحمان ملک د سپریم کورٹ دا فیصله منلې ده او دا وخت موږ نور څه ځکه نشو ویلی چې تفصیلی فیصله لا نظر اغلی. کله چې تفصیلی فیصله راشي نو بیا به موږ خپله کړن لاره ټاکو.
یاد دی وی چې د یولس ممبرانو کې شپږ د صوبایي سملو ممبران چې پکې محمد اخلاق، اشرف چوهان، نادیا قبول، وسیم قادر، ندیم خادم او امنا بوټر، څلور د قومي اسمبلی چې پکې فراناز اصفهاني، زاهد اقبال، فرات محمود او جمیل ملک او د سینټ نه رحمان ملک شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواک په ګاډي د پرونی برید په نتیجه کې چې وسلوالو طالبانو پړه منلې د دغه ځواک درې تنه کارکونکي ژوبل شوي دي. په پیښه کې وژل شوي اته واړه کسان ولسی وګړي دي. د دغه پیښې او په پیښور کې د امنیتي حالاتو د عمومي صورتحال په اړه د مشال ریډیو د خبریال غلام غوس دا رپورټ اورو.
په پیښور کوارټ روډ سکیم چوک کې په پرونی بمی چاودنه کې اته وژل شوي ولسی وګړي خاورو ته وسپارل شو. په دغه وژل شوي اته کسانو کې سرپراز د احمد خیلو د کلی سره تعلق لري او د مور پلار یوازنی زوی وو. او په سکیم چوک کې د خاورو د تیلو د خرڅولو دوکان وو. او عزت الله محفوظ او ارسلا خان درې واړه د خیرادی په دوکان کې د ماشين کاریګر وو. او دیارلس کلن محمد یونس د اتم جماعت زده کوونکی وو چې په دې پیښه کې او وژل شو.
زه رشکه چلوم خلیل نوم مې دی او زما د ماما د لور خاوند دی. دا سرپراز نوم یې مور او پلار یو زوی او تیلو کار کولو دلته دی سکیم چوک سره او دا مدخلو دی او کور کې غوډه سه بدل دی. نو به مسمور او پلار یو زوی نو سال به یې کور کې نو بس ولا چې پلار ته غوډه سه او بس خلکو نیولې نو
خود پښتونخوا د پولیسو یو ستر چارواکي ای ای جی شبخت ملک د پرونی بمی چاودنی په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو د فعالیتونو د مخ نیولو لپاره چمتو ولاړ دي او په دې لړ کې کوټری ګامونه پورته کوي.
اسی علاقے میں پچھلے ابھی کچھ دو ہفتے پہلے 120 کے جی کا بم ڈیفیوز کیا تھا.
ہم پدیسی میں کی دو انہیں اڑان دی ہگی دا یو سل شل کلو گرام یو بم ناکار کڑے ہو چپریڑ کی زیپ زیکڑ چڑے ہو دا دگی نے اڑان دی ہگی دا جمرود نا راروان دا بارودو یو ڈک گاڑے نیولے ہو. پا پیخور کی مو پدبو انہوں کی مونگ لس بمونا ناکار کڑی دی. مونگ خاموش نیو ناس بلکہ مونگ دا ہگو مقابلہ کرو او دا بد مرغا دا دے رات پتا وہ نہ لگے گا گنیدا بو مہم ناکار کڑے ہوئے.
یہ انفارچونیٹلی پتہ نہیں چلا, اگر پتہ چل جاتا تو ہم یہ بھی
خود دفاعی چارو کارپوها بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد مشاد ریڈیو ته ویل چې تر سو حکومت ترګرای ته د ودی ورکولو د محرکاتو علاج نه وی کړي تر هغه په ترګرای قابو موندل مشکل دي.
د سو پر چې موږ د دې وجوهات نه معلوم کړي دا تر ته دا علاقې ته تاسو ته ورلو زه ما په خاله روسو ګریز ور باندې دې فرق نه راغلی. نو الته روزګار موقع نشته, الته تعلیم نشته, صحت نشته, هغه غریب تر پتر ګرځي نوکرو پسې کله کراچۍ ته ځي کله خلیج ته ځي کله سعودي عرب ته ځي سمگلنگ گئی څوک سچ دي دا تاسو په خور کې وګوره دا غریبانو پسې کلو باندې ناس دي روز مزدوري زار نه کټول د پاره دا بات اپات نه چې کوم دی په خور اډو پورې چې کوم دی دا سامان نوري
د یادونه وړ دا چې په پیښور کوارټ روډ سکیم چوک کې د پرونی بمی چاودنی زیمواری د تاریخی طالبان پاکستان در ادم خیل سنگی پر غاړه اغیستی ده. او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ناقانونه ګرځول شوی تاریخی طالبان پاکستان یو ویان ویلی دی چې د دې برید هدف د هوایی ځواکونو یو گاڑی و. غلام غوث, مشال ریډیو, پیښور.
اوریدونکو هم د کوهات روډ د پرونی بمی چاودنې په اړه زمون خبریال غلام غوث د یاد پیښې له سوتنو عینی شاهدانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
منگا رورا منگا دی وقت کی سکیم چوک کی فروٹ گاڑم خالا گولا وکانا لاز گاڑی سر ولو چی زوردار دماکا وشوا او چی دیدی تر راغلو بس منگا مڑی اولی دا نورم سمنے نیلی دلی اخپل کور تر راغلو اخپل کور مولی دا چا غم دیوالونا ٹول کرک دی سامانونا ٹول مات تی خو ما شمان خدای بچ کردی دی خو نور دا دروازو والا دکانونو والا یا دروازو والا دکان والا شاگرد آغا ورکی زخمی دی او نور ورکی بچ دی او دو خیرادی دکان والا شاگردان آغا ورکی مڑو یا تیلو والا دی آغا ورکی مڑ دی در چلو پینزه کسان دی زمانگا شخاو نیدی والا مڑ دی.
زه رشکا چلو ما خلیل نوم می دی او زمان ماما دا لور خاون دی. دا سرپراز نومی مور و پلار یو زویم او تیلو کار کولو دلتا دی سکیم چوک سارا او دا مدخلو دی او کور که غوی داس بدل دی نو با مسمور و پلار یو زوی نو سال بایی کور کی نو بس والا چی پلار رو تا خوی داس او بس خلکو نیولی اونو
دا زاسی کارو دا سکیم چوک نو را رمانو ما او دا دیر لگه ابدو کل لگه گاره والا اونو دا باقی کیوشو او با دیر مالی پا گیره لگه پراتو او سی اسپتال دا یورو بس زخمیان دنگی و شاگر پا گی خپل هم زخمی شو ما اسپتال که جو شرنگو کو تیارا سیما بس استال میں بس الاؤ دون خطرنا کو جسکیم جو کتنو خلق رامنڈا کو خلق جالل او دل لگه بلاس دیر گارو دا شیشی ما دیگی دا ڈاکٹر دکان کی چکم دے او جیسی اپتیل والا دا تیل والا دکاندار ناس تو آم پاکی بسو سوازی دو خوار مرد شو او دکان میں اٹھول تھا باگ
دا مشال ریڈیو دا
پیښور های کورټ د لادرکشو کسانو د مقدمو اوریدلو پر مهال د پاکستان استخباراتي ادارو او د خیبر پختونخوا د پولیسو اعلی چارواکو ته نوټس ورکړی چې عدالت ته دې د دغه مسلې په اړه تفصیلي رپورټ تر بلې اوریدنې پورې وړاندې کړي. له پیښوره یو شبیر احمد جان دا رپورټ راکوي.
پیښور های کورٹ کې د دیر شو لا درک شوی کسانو د مقدمو د اوریدنې په وخت د پیښور های کورٹ چیف جسټس دوست محمد خان مقدمه لار اوخته شوی د داخله چارو او دفاع چارو محکمو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دې لا درک شوی کسانو په غل دي د پاکستان استخباراتي ادارو آی ایس آی ایم آی او د خیبر پختونخوا اعلی پولیس چارواکي عدالت ته تفصیلي رپورٹ وړاندې کړی. په دې حق لبانې د حکومت مرستیال وکیل ډپټي اټارنی جنرل اقبال مومن مشال لیډو ته وویل
رپورٹ را کے وہ تفصیل سارا نوٹس کی کم نے جاری شو دے دکھا تم او وزارت داخلہ تم او یہ ادا چا وا کو لے جواب اس تو او دا بین بی تو اس تا چرا تا سو منگا تا درا جن کی تاریخ وا لا تا سو دا جواب فور داخل کی او دا بیان بی داخلہ کی چا آیا دا کسان من کو کوشش کو دا ایمای درشتہ او نو دا ایتای درشتہ کوبلی نو کوبلی دی غمو کی یا یتا من سا دو تو لے یا دری ہائی کی
بلخو عدالت تا راغلے د سوات سیمې سره تعلق لرونکي عبید الله په دې موقع مشال لیډو ته وویل چې د دوی د خاندان ډېر کسان لا درک دي او باید حکومت ته د دوی پته ولګي.
څه کسان دي ځنګ غایب دي؟ موږ وایو چې ځنګ دا کسان څنګه ور وکړي شي او موږ دا کسان پرې خو دي شي یا موږ ته پته ولګي چې شته دی او کنه.
هم په دې خلا د لا درک شوی کسانو مقدمه کوونکي د پیښور های کورټ وکیل امین الرحمن د عدالت دا ګام اوستایو چې حکومت دا رنګ د اعلی چارواکو نه دغه کسانو پوښتنه وکړي او ویل چې حکومت له هم پکار دي چې د ټولو بې درک شوی کسانو پت او لگوی.
های کورٹ او سپریم کورٹ تا دا عوامو سترگی دی او دیر خلق چکم دی آغا مسنگ دی سے کشک نشتا جس دا ادارو سر دی او چکم عدالت دلتا کی دا بادره مظاہرہ کی سپیشل دا پشاور های کورٹ زکر چی دا دا صفت ور چیف جسٹس اقلامات دی جی آغا سیکرٹری ڈیفنس سیکرٹری انجیریر او ورطرہ دا ایجنسو چکم ایڈ دی آغی تا دولو تا مسلسل لگیا دے او بجے کوشش کرے جس سمر
یا دونه ولدا چې عدالت ته د مقدمو اوریدنې د روانې میاشتې درویشتمې او دیرشمې نیټو پورې وځنډول او متعلقه ادارو ته حکم وکړو چې دغې اوریدنو کې دې د دغه بې درکه شوي کسانو په خلا تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114، اسلام آباد.
اوس د پاکستان قبایلی سیمو ته زوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې قبایلی انتظامیه او گرین وزیرستان امن جرګې د اف سی آر قانون تر مخه د علاقایي ذمہواري لاندې 250 کورونه اوران کړي دي. پوځي چارواکي وایي دا کار یې د دې میاشتې په لومړیو کې ماچسو کلي ته نږدې شوې د بمی چاودنې په ځواب کې کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د بشري حقونو ادارو پر اف سی آر قانون له دې عمله هم نیوکې کړي چې د یو کس په جرم ټول کلي یا قبیلې ته سزا ورکول کیږي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
تیرہ ورځ قبائلی سیمہ شمالی وزیرستان میران شاہ بازار سره نږدې مچسو کلی کې د پولیټیکل انتظامیه په امر باندې گرینڈ وزیرستان امن جرګې او میران شاہ قبیلې مشرانو 250 شکمن ګرځول شوی کورونا یا ټکانې په بلډوزرو سره هوارې کړې دي. د یادې شوې قبیلې مشرانو او دولتي چارواکو په وینا د روانې میاشتې په دریمه نیټه د مچسو کلی سره نږدې بنو میران شاہ سړک باندې نامعلومه کسانو په ریموټ کنټرول بم سره د پاکستان فوج انجینئرنګ شعبې FWO یعنی فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن گاڑے الوزا ولے ہو چھ پکے درے اہلکار جوبل شوی ول دین اورستا پولیٹیکل انتظامیہ دا ایف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری شیکلان دے یا دے شوی قبیلے تا امر کڑے ہو چھ دوی دے پخپلا پا دا غسیما کے دا دولت لخوا شکمنے گرزول شوی ٹکانے ہوا ریکڑی کنی دولت بابیا پخپلا گام اخلی چھ 13 ورس گرین وزیرستان امن جرگے او کامی مشرانو پخپلا دا غلطا 250 شکمنے ٹکانے ڈانگے کڑے. ملنگ حضرت خان مشال ریڈیو تاوے چھ دوی پا متفقہ دا گام آخستے چھ پائندہ کے باہم دا امن دا پارا دا دولت سرا تاؤن کیوی.
بالکل جدا مس پساری کا غون ہے میرم سا کلی پساری کا ران کرل تو لے کو مسرون بھی مس پساری کا ران کرل اندہ دا پورا بھی بیا انسالہ دا آغا کور کی تول پا خواستی انسالہ پا دے بندے اور وقت پورا بھی دا کوشش بھی انسالہ چھ حکمات مستا سوئے یا آغا بمانی پورا آمن دا پورا لگیا ہی گانا انسالہ چھ آمن روشی پا دا واتن سے.
ملک نورگولوائی چھ دا غشان گامونا با دا امن دپاره ګټاور ثابت شي او پاینده کې به نور خلک هم په خپلو خپلو سیمو کې د امن پر ځای کولو هڅه کوي.
کیم داسې شکمنه ټکانه و هغه په بلډزر باندې اور کړل ان شاء الله دا به دغه سي جاری وي. خوای پاک ته امن راولي. حکومت دا غوښتي وي چې داسې وکړي کانه بیا میز اورایي بیا میز به تل با امن کمیټه کا سونیا سوال او میرم شاه کلی میز مشرونی اصل باز دا به مشترکه باندې دا کاروي وشو. دا د ترقیات ته چارې د ایف ڈبلیو ولا لګیا دي. دا به دا چارې چې وشي روډی نه جوړ شي کال کې ته به ډېر سهولات جوړ شي. دې سره به د یقین په دوه شي چارې ته بدلی نه ورکو.
شمالی وزیرستان ایجنسی کې د مشرانو په وینا کال 2000 امن معاهده لاندې کله هم چې دولت وغواړي چې د شکمنو کسانو پر ضد ګام اخلي نو وزیرستان امن جرګه او قومي مشران به د دولت په خوخه د علاقایي ذمہداري لاندې په خپل ګام اخلي. د میرامشاه قبیله مشران اوس دولت ته دا یقین دهانی هم ورکړې چې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اهلکار دې اوس په بنو غلام خان هائی وے باندې بیرته کار پیل کړي او د دوی په سیمه کې یا د شوی قبیله د سړک جوړولو عملی د امنیت ذمہ داری هم اخستې. دا د هم یادوي چې په فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اهلکارو باندې د بامی برید نه پاس پولیټیکل انتظامیه د میرامشاه قبیله ټول مراد د اف سی آر قانون لاندې بند کړی دي.
او د پاکستان د سین صوبې چارواکو د هغه زرګونو ګډانو لمنځوړل پیل کړی دي کوم چې له آسټرالیا څخه د سمندر له لارې کراچۍ ته راوستل شوی وو. چارواکي وایي له معاینې وروسته یې دغه کار شروع کړی چې تر اوسه یې زرګونه ګډان لمنځوړي او لا هم دغه کار دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په زرګونو شمیر کې دغه ناروغ غډان د کراچۍ په رازق آباد کې لومړی حلاليږي او بیا په جوړه کند کې د لویو ماشينانو په ذریعه خخيږي. دی دا د حلالولو وروستو په جوړه کند کې خخولې شي. دا ډېر شمیره ده او د دې ټولو غډانو په ختمولو کې به وخت ولګي. د هغه په خبره ټول متاثره ګډان د لایو سټاک محکمې په ولقه کې دي او دغه څاروي وار په وار د اړوند چارواکو په نگرانۍ کې حلاليږي او په دې توګه لمنځه وړل کیږي. د سند حکومت لخوا یاده پریکړه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې لوی اختر نږدې دی او په کراچۍ کې د قربانۍ څاروو منډۍ لګې دوته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. د سند صوبې د لایو سټاک د محکمې سیکرټري عبد شاوي دغه ګډان د استرالیا هیواد څخه د پاکستان یوې سوداګریزې کمپنۍ د بحرین لپاره را وختي وو خو د بحرین حکومت دغه غډان رد کړی وو. دی وای کله چې د بحرین حکومت دغه غډان رد کړل نو د هغې نه وروستو غډان پاکستان ته راوستی شو. دا څاروي د اګست په میاشت کې د آسټرېلیا نه په سمندري جهاز کې بار شوي وو. موږ د دې معاینه کړې ده او د دې پخلی شوی دی چې دې غډانو کې ناروغي شتون لري نو ځکه مو د دې د ختمولو پریکړه کړې ده. بلې خوا ته پولیسو د کراچۍ په شالتی پټانه کې د یادو ګډانو د رغښتن کې تن پزت اف آی آر لیکلې ده. د سیمې پولیس وایي چې اف آی آر یې د بهر ملکونو څخه د سامان رغښتن کې کمپنۍ د مالک طارق بټ پزت لیکلې ده خو طارق بټ په د لګول شوی تورونه ردوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي خپل دریز سپدې ټکو کې څرګند کو. زبا وریم چې دا غړي هیڅ ناروغتیا نه لري. په دې کې یو غړ هم بیمار نه ده. د دې ټوله رمینا کومه غړ هم څوک راونی سي او حلالې کړي د غوخي خوړلو ته یې ز پخپل تیار يم. موږ مخکې هم د استرالیا د همدې کمپنۍ نه ګنډ شمیر غډان راغوختي دي او همدلته مو خرڅ کړي دي او نور هم راغواړو. د استرالیا د های کمیشن چارواکو لخوا په خبري شوی یو بیان کې هم د یادو څارو روغتیايي حالت صحیح خودل شوې ده. یاد دی وی د سمندر لارې ډېرې حلال څاروي د بهر دنیا څخه کراچۍ ته راځي او بیا د دې ځای څخه د پاکستان بیلابیلو برخو او هم افغانستان په ګډون ځینو نورو ملکونو ته ځي. نږدې یو هفته مخکې د کراچۍ قاسم بندرګاه ته د استرالیا څخه راغلي سمندري جهاز کې بزرګونو ګډان راوړل شوی وو. دغه ګډانو بندرګاه ته د رسیدو وروسته په بواتو کې دا خبرونه خپاره شوي وو چې راوړل شوی ګډان ناروغ دي. د دغه ریپورتونو وروسته سند حکومت د دغه ګډانو طبي معاینه کړې او د دغه ټولو څاروو د منځوړلو امر یې ورکړی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په کراچۍ کې هغه کارخانه چې پکې اور لګېدلې و تر پیښې لمخه خوندي ګرځول شوې وه. په پیښه کې شاوخوا 300 کارکوونکي وژل شوي وو. نور تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ وایي د علي انټرپرایزز په نوم دغه کارخانه د څار کې وټړې نړیوالې ډلې د اگست په میاشت کې خوندي ګرځولې و. د ورځپاڼې په وینا د ډلې دوه څارونکو د کارخانې دوره کړې به او د اس ای 8000 نومي سند یا سرټیفیکیټ ورته جاری کړی و چې د نیویارک ټایمز په وینا معنا دا ده چې دغه کارخانه په نه برخو کې نړیوال معیارونه پوره کوي. په دې کې د روغتیا، خوندیتوب، له ماشومانو څخه د مزدورانو په توګه د کار اخیستو او کم ځخه کم اجرت ورکولو معیارونه هم شامل دي. څارونکو د نیویارک میشتې ډلې د سوشل اکاونټیبلټی انټرنیشنل په نمایندګۍ د کارخانې دوره کړې وه. دا یو غیر منافع بخشه ډله ده چې زیاتره پیسې ورته کارپوریشنونه ورکوي. د نیویارک ټایمز په خبره کارخانې ته د خوندیتوب د سند ورکولو څه موده وروسته اور ولګېدی چې پکې 300 کارکونکي ووژل شو. ورسپانه په واشنگټن کې د ورکر رائټس کنسورشیم د اگزیکټیو ډایرکټر سکاٹ نووا لخلوای چې ټول نظام ناکام دی. د پوینا پاکستانی کارخانه ته تر اور لګېدو لمخه د خوندیتوب سند ورکول دا ښکار کوي چې د څار نړیوال نظام کارکونکي نه خوندي کولای شي او نه به په راتلونکي کې خوندي کی. خو د سوشل اکاونټیبلټی انټرنیشنل اگزیکټیو ډایرکټر بیا وایي دوی د غلطي د معلومولو کوشش کوي. د پوینا دا ډیره لویه پیښه ده. خودی د واضح جواب تر لاسه کولو په هیله دي چې دا شان څنګه د مخنیوي ګامونه واخیستل سي.
اوریدونکو د شبقدر د غازی آباد اوسیدونکو مومن خان وای بچیان یې چې د 500 کلونو شي نخپې او لاسونه وچی او خبرې بندي شي. د په وینا دوی بیا نخو کې ناستې شي او نه خپل خوراک کول شي. د سیمیو ډاکټر محمد زمان وای چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د ماشومانو د دې ناروغي سبب کیږي. په دې لنور حال د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د شبقدر بازار سره نږدې غازی آباد کلی کې د مومن خان درې بچي په خپل لسونو مازوران شوي. ولې حالت یې اوس داسې دی چې نه خو خبرې کولی شي او کو په کټ کې سملی نو بیا کې ناشته هم نشي. د مومن خان په وینا بچي د پیدایش ورستو 15 کالونو پورې ټیک وي خو ورستو یې خپې او لسونه وچ شي او خبرې بند شي.
ټیک ټاک یې 15 کالو پورې بیا ورستو بس به مازور شي. کال دوه درزونه مرزونه خوري بیا شپږو کالو ته شي بیا خبره نشي کولی. خپې پر خپل سره باندې خپې مومن جاړو پیدا نه وي خو بوتې بچو ته ګورو خو بس الله تعالی طرف ده نو زو سار زو غ چوک ته تحصیل لو پي 200 ول را پیدا کوه سات پجریږي شو کور دي خو بس دې خزمانه ډېر سخت کار دي.
د ماشومان له خوراک سکاک جامع غوستل او د سختي ګرمۍ او یا یخنۍ نه د بچ ساتلو لپاره بندوبست څنګه کولای شي. د مومن خان خبر وای
او خوراک باندې ډیر وخت تیری ګډی وا ګینټه د وپی تیری خوړی نشي په زور زول خلک مړی ور منډ ور واپس کیه خو بینی بس چې غلړی وخی او بس لړ کې دی وی کې دا جاره په خوراک کړی مونږه او بس دات نه چې ول ویږي ماشي پیراتول شي بس زور پاسه ما وای چوم دی زو ته आवाज به خدمت زما د ګټو بورا کولم سو کې نشي یو زدونه خپو مزه مالو دونه خپو چې خاوند ته ویزه تعالی خزه کوم خو غریبی ده بس بس کې نو.
د مومن خان تبر د هغه د ترلور هم ده او د مومن خان د بل ورور هم ده تر ترلور سره واده شوه او د هغه هم یو زوی دغه سي مازوره ده. د مومن خان پلار وای د مازورانو ته چې ګوري نو ډیر زیات خفه کیږي.
زمونږ پیړ خو کې د خدای سره ته پراتی دي د خبرې نه وردی نو ار طرف ته تکلیف تکلیف ته نو مونږ ولا چې په مرګ خوشاله نه وو بو خوړ خوند راکې پلار ته خو سترګې پټي کلار شي مزدوره له مورې ده بالکل ټیک کې ناشتي نشي په قدر.
د مومن خان په وینا هغه له ډاکټرانو رخصت هم ورکړي چې دا بچي د روغېدو نه دی ځکه رنز یې داسې دی چې علاج ممکن نه دی. نو بیا داسې مرزونه ودرول څنګه ممکن نه دي. د زمان ویلفیر هسپتال شبقدر انچارج ډاکټر محمد زمان چې طبي ماهر هم دی وای
مورنۍ بیماری په پښتو کې هغه ته موروثي بیماری مونږ په پښتو کې وایو. کومه خونی رشتې دي یعنی د وینې رشتې دي نو چې په هغه کې مطلب دا دی زمونږ رشتې کمی شي. دا چې تاسو په خپل خاندان کې ودونه مکوئ چې تاسو کې موروثي بیماری رانه شي او خاندانونه په یو ځای باندې ونه درېږي. زمونږ د معاشرې لپاره خو اهم شیریا غډیر دی چې د نور خلکو په فایده راشي. دا نه چې مطلب معذور ماشومان را پیدا کیږي او بل ته لاس نیولې.
ډاکټر محمد زمان وویل باید د وادن وړاندې هلک او جنې ټولي طبي معاینه وکړي چې د هغوی په وینه کې خو کوم داسې مرض نشته او که داسې وي نو بیا په کار ده چې هغوی په خپلو کې واده ونه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درې نیمې بجې کېدونکې دي. نو د احمد شاه زمینه با د مشال د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد په پارلمان کې د غبرګ شهریت لرونکي یولس غړي نه اهل ګرځولې دي. د پېښور کوهات روډ سکیم چوک په پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر اتو تر رسیدلی چې پکې یوه ښځه هم شامل ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي سره پر امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د داخلي بریدونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ترهګری ضد ادارې مشر چارواکي ویلي د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کونسلیټ برید یو ترهګر برید و خو له مخکې نه و پلان سوی. او نن د شام ټلویزیون راپور ورکړی چې د دمشق په ختیځ دوما ښارګوټي کې یو پوځي هلیکاپټر الوېدلی دی.
اوس درته اوریدونکو ونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې ورو په پروګرام کې به اوري چې په برېټانیا کې میشتو پښتنو خپل ژبه او کلتور په سهال کې ژوندۍ ساتلی او دراتلونکو په اړه څه اندېښنې لري. دا خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي. نو راځي چې په ګډه وورو.
پښتانه په نړۍ کې
گران اوریدونکو د اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې لیوی بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر پروگرام کې مو اوریدل چې پښتانه په برېټانیا کې اوږده سابقه لري او د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي نیمایي کې ګڼ شمېر پښتانه د اوسنۍ پښتونخوا څخه د کار لپاره انګریزانو برېټانیا ته راوستل او بیا وروسته د 1928 د لسیزې راهیسې د دوی په شمېر کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې له افغانستانه ګڼ شمېر افغانانو دغه هیواد ته کډوالي وکړه. په نننی پروګرام کې به واوري چې په برېټانیا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ژوندۍ ساتلی او د راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري. په برېټانیا کې د اوږدې مودې راهیسې په لکونه پښتانه میشتي چې په بیلابیلو کارونو بوخت دي. په دغه هیواد کې د پښتنو تر ټولو لوی شمېر په برمنګم ښار کې دی او بیا وروسته په برېټفورډ، لندن، مانچستر او نورو ښارونو کې ګڼ شمېر پښتانه میشتي. دا چې انګریزي ټولنې د پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی او پښتانه په څه حال کې دي. په لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او خبریاله صفیه حلیم وایي چې کله ماشوم په یوه ماحول کې لویږي نو د هماغه ماحول ژبه زده کوي، خو که یې مور په کور کې پښتو ژبه ورسره وایي نو بیا یې نه هیریږي.
هغه کورنۍ چې مېرمنې په کورونو کې پاتې دي او هغوی سبق نه دی ویلې نو هلته کې مې ماشومان لیدلی دي چې مثلا په کور کې یوازې پښتو وایي، ځکه مور یې په پښتو خبرې کوي. نو ماشوم په دو ژبو مثلا بهر کور نه بهر په انګریزي ژبه خبرې کوي، کور کې دننه په پښتو خبرې کوي. خو هغه کورنۍ چې بیا میندې مثلا یا ښځې کارونه کوي یا هغوی د کور نه بهر وځي نو هلته کې مې لیدلی دي چې ماشومانو نه پښتو پاتې ده، هغوی په انګریزي ژبه صرف خبرې کولی شي. او که ډېر داسې دي چې هغوی بیرته کلي ته تګ و راتګ کوي یا خپل کلي سره اړیکې ساتلي وي نو بیا د هغوی ماشومانو پښتو نه وي هېره. خو په دې اروپا او نورو ملکونو کې همداسې ده چې کله ماشوم په کوم ماحول کې لویږي همدا هغه ماحول ژبه دوی زده کوي.
د برېټانیا په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر پښتانه ماشومان داسې دي چې په پښتو خبرې نسی کولای او یوازې انګریزي وایي. په برمنګم ښار کې میشته یو 33 کلنه پښتنه یاسمین خټک چې هم هلته زیږیدلې ده اوس روانه پښتونې سویلای. نو موري وای د ماشومان سکول، ټي وی او ملګری ټول د انګریزي ژبې استعمال کوي نو د همدغه ژبې ویل د دوی لپاره اسانه سي.
کته په یو ټولنه کې اوسېږي نو هغه بخپلوي، لکه کله چې تسکول ته ځي نو ستا مور او پلار باید په انګریزي پوهوي. کله چې زما مور دلته راغله نو هغې پښتو ویل او انګریزي یې ښه نه ګڼل، خو بیا وروسته هغې د خپلو ماشومانو لپاره انګریزي زده کړه. زما مور چې په لومړي سر کې برېټانیې ته راغله نو ځوانه وه او د حکومت لخوا یې د کډوالو تر پروګرام لاندې انګریزي زده کړه، خو بیا بیرته ورنه هېره شوه ځکه چې په ګاونډ کې ټول پښتانه. بیا وروسته چې کله د هغې ماشومانو زیږېدل هغه هسپتال ته تلله او یا دوکان ته تلله نو د ماشومانو لپاره یې انګریزي زده کړه. همدا ډول موږ سکول ته ځو او د انګریزانو ماشومانو سره په انګریزي ژبه خبرې کوو. ټي وي ګورو نو زموږ لپاره د پښتنو په پرتله انګریزي ویل اسانه وي، ځکه چې له نورو هېوادونو څخه د راغلو کډوالو ماشومان هم د یو بل سره په انګریزي خبرې کوي نو دا یو عادي خبره شي.
د برتانیې په بریډفورد ښار کې میشت پښتون ډاکټر امجد خان هم ورته نظر لري او وایي چې په دې هیواد کې له پښتنو ماشومانو څخه ځکه خپل ژبه هیریږي چې د دوی هر څه په انګریزي کې وي.
ماشوم په کور کې مور او پلار سره وخت لږ تیروي زما په خیال، او زیات تر دې وخت په سکول کې تیروي چېرته چې انګریزي ژبه ویل کېږي. د ملګری وي هغې سره هم جدي خبرې کوي، نو دې په انګریزۍ کې خبرې کوي. او که نن سبا وګورو نو ټي وي کمپیوټر هم چې تم دی نو په انګریزۍ ژبه کې دی. د دې وجه ماشومان زیات تر دلته چې کمی د پښتنو ماشومان نو هغوی انګریزي ژبه زیاته وایي او د پښتو ویلو موخه ورته کمه په لاس راځي. د دې په وجه بیا دې ته پښتو ویلو کې مشکلات هم راځي. نو زما په نظر د برتانیې یا د انګریزۍ په وجه د پښتنو ماشومانو نه خپله پښتو ژبه هیریږي وخت سره سره.
زیاتره ټولنپوهان په دې اند دي چې که ماشوم په کوچنیوالي خپله ژبه سم زده کړي نو بیا نه ورڅخه هیریږي. په همدې خاطر ځینې لویدیځ میشتې پښتنې کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان وخت په وخت خپل اصل ټاټوبي ته ولیږي چې په پښتني چاپیریال کې له پښتنو ماشومانو سره خپله ژبه زده کړي. په لندن کې میشت ټولنپوه او ښوونکی فایق خان یوسفزی په دې نظر دی چې که د کورنۍ لخوا پر ماشوم د پښتو ژبې ویلو ټینګار وسی نو بیا هغه ژبه نه هیروي.
د ماشوم کوم پالنه چې کېږي، د ساتنه او روزنه چې کېږي، د دې ډیر زیات اساس او تاداو چې دا د هغه کور په ژوند دي چې د په کم رنګ کور کې ژوند کوي. ډیر خلک دا چې دلته شته چې دا غلط فهمي لري چې دلته راشم دا غلط فکر کې خپل بچو ته وي چې انګلیسي وایي، ځکه چې زموږ د خلکو عقیده دا ده چې چالخه انګلیسي ورزي نو هغه ځنې ډیر قابلیت. خو ځینې کورنۍ داسې زه پېژنم دلته چې خپلو بچو باقاعده په کال کې د دوو میاشتو لپاره د یوې میاشتې لپاره بیرته وطن ته خپل بچی بوزي چې د هغوی پښتو ژبه سمه شي، هغوی پښتو زده کړي. نو دا ډول ډول خلک دی، بیا ډول ډول فکرونه دي، داسې مونږ کلکه کوټلې نتیجه نه شو ایستلی د دې خبرې چې او کېږي یا او نه کېږي. اوس زما ماشومان دي، زما هڅه دا ده چې زما ماشومان پښتو ژبه ووایي، پښتو ژبه زده کړي. نو مونږ دلته کې ماښام د پښتو کیسې وایو، په کور کې ماښام د پښتو د ملنګ جان بابا کتاب د داغې نه ترانې وایو. نو داسې زمونږ نور ملګري هم زه پېژنم چې هغې کوشش کوي چې خپل بچي غونډو ته راولي. مونږ دلته کې ټولنې لرو، دلته کې سیاسي ګوند لرو، نو زمونږ غونډو ته خلک ځان سره ماشومان راولي او اوښان دي وي دې لمه راوست چې خپل خلک وویني او خپل ژبه واوري او د خپل کلتور او د خپل ټولنیز ژوند نه خبر شي. پلاران او میندې په دې داسې فکرمند دي چې د دې ځای دا ټولنه چې ده دا به زموږ د بچو نه خپل افغاني او پښتني رنګ وتروړي او دا خپل رنګ به پې ورواچي. نو ډېر خلک دا هڅه کوي چې زموږ بچي د پښتانه، زموږ بچي د افغانان، زموږ بچو ته د پښتو ورزي، زموږ بچو ته د پښتونولي ورزي، زموږ بچي د افغانیت باندې پوهه.
په لویدیځ کې لیدل سوي چې لومړی او دوهم نسل خپل ژبه او کلتور پالي، خو د دریم نسل څخه بیا ژبه په هېرې دوسی. په بریډفورد ښار کې میشت پښتون رشید خاطر وایي چې هغه پښتانه چې د 2000 کال په شاوخوا کې راغلي هغوی او ماشومان یې پښتو وایي او کلتور پالي، خو لسګونه کلونه وړاندې د راغلو پښتنو پر ژبه د انګریزي زیات اغېز شوی دی.
دا نه ده کوم خلک چې راغلي 2000 مخکې یا د 2000 نه رستو نو دا خلک خپل کلتور پالي، پښتو ژبه وایي. دغه سه زه په دې خار کې اوسم، دلته چې نورم کوم پښتانه ژوند کوي، جماعتونه دي، اجرې دي، او دا کمیس پرتوک دی، دا موږ کورم استعمال او بارې مغوندو. واړم په کورونو کې پښتو وایي، بهر خو پښتو نه وایي، ځکه چې ډېرو قومونو خلک آباد دی. انګریزان دي چې ته د ختیځ اروپا نه خلک راغلي دي، هغوی زموږ په دې خوا او شا کې، یا چې کوم د هند خلک ته، یا د کشمیر د پاکستان د بیلو بیلو ولایتونو خلک ته. نو بهر واړ انګریزي ژبه وایي، په کور کې ټول واړه چې کوم دی نو هغوی پښتو وایي. خو ظاهره ده چې دا دوه نسله پس بیا واړه چې کوم دی نو هغه رو رو ژبه بدلیږي، او دویم نسل د دویم نسل نه پس چې دریم کوم نسل راځي نو هغوی بیا هغه سې پښتو نشي ویلی. دغسې تېرې ځینې پښتانه چې دی واړه پښتو په ګرانه وایي.
په برتانیا کې یو شمیر پښتانه په دې نظر دي چې کڅه هم ځینو پښتنو خپل ژبه هیر کړي، خو کلتور یې ژوندۍ ساتلی او له پښتني دودونو سره سم ژوند کوي. په برمنګم کې میشته پښتنه یاسمین خټک وایي چې په کومه ټولنه کې وسیږي هلته پښتني کلتور ژغورل شوی دی.
The strange thing is the language they may not speak it so much but the actual culture
ajiba khabara khuda da che kidi shi so pukhtuna wai ko culture ye jwandi satali di kala che zukur tarasham no zada pukhtani culture aw daduno pa sakh chapirial ke raloya shwiyam aw da chapirial us hum maujood de zaka che mung halta la pukhtano sara gad jwand kaw خو عجیبه خبره دا ده چې کته انګریزی وای نو لویان هم جواب په انګریزی درکوي، خو دوی په خپل منځ کې پښتو وای. خو بیا هم زه چې په کومه ټولنه کې اوسېږم هلته پښتني کلتور ژغورل شوی دی.
د برتانیا په ځینو شهرونو کې هم د ځینو نورو اروپایي هیوادونو په څیر پښتو ژبې ته رسمي حیثیت ورکړل شوی او په ښوونځیو کې د درس او تدریس څنګ ته په کتابتونونو کې د پښتنو لپاره پښتو کتابونه هم ایښودل شوي وي. فایخان یوسف زیوای په کومو سیمو کې چې پښتانه په زیات شمیر کې میشتي او هغوی د ژبې په اړه غوښتنه وکړي نو حکومت یې ور پوره کوي.
په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه ژوند کوي، نو په دغه ځای کې په کونسل کې، په ادارو کې، په روغتون کې، په پوستخانه کې، په هر ځای کې هغوی د پښتو ژبې د یو ترجمان پوسټ را کړی دی. د هغوی که د کونسل ویب سایټ ته څوک لاړ شي برېښنایي پاڼې ته، نو په هغې باندې هم هغې د پښتو باقاعده برخه دغه کړې ده. دغه شان دلته اوس ځینې سیمو کې چې د پښتنو افغانانو نفوس زیات شوی دی، نو چې پارک ته ورننوځي نو په بېلو بېلو ژبو باندې هرکلی لیکلي، نو اوس پکې دا هم شته، په پښتو کې هم لیکلي چې هرکله راشي یا ستړی مشي یا په خیر راغلی. په کونسلونو به چې مخکې خلکو ته خطونه لیږل، نو دا به په هندۍ ژبه لیږل او په اردو ژبه به لیږل او په انګریزی به لیږل. اوس پکې په ډېرو کونسلونو کې د پښتو برخه هم دغه شوې ده چې کوم ځای کې پښتانه راپاسېدلی دي، نو هغې ته په کتابتونونو کې د پښتو سیکشن جوړ کړی دی.
د ژبې او کلتور په پرمختګ کې ادبي، کلتوري او سیاسي ټولنو هم مهم رول لوبولی دی او د ژبې او پښتونولۍ احساس یې په پښتنو کې ژوندی ساتلی دی. دا چې په برتانیا کې د پښتنو ټولنې په څه حال کې دي او څومره فعالیت کوي، فایق خان یوسفزی په اړه وایي.
په برمنګم کې یو د پښتنو ډیره لویه ټولنه ده او هغوی په تیر وخت کې دا د مورنو ژبو ورځ جوړ کړی و او ډیره غټه غونډه کړی و. دغه شان دلته کې په لندن کې افغان سوسایټي ده، نو افغان سوسایټي د ډیر وخت نه ده او هغوی وخت په وخت غونډې کوي. دغه سي په لوټن کې د پښتنو افغانانو ټولنه ده، او په دې کې د خوشاله خبره دا ده چې دا په ټولو خارونو کې دي، نو دا د لر او بر افغان ګډې ټولنې دي. دلته کې هیڅوک په ټولنو کې یا په دغه کې دغه توره کرخه نه مني. یو کس به د جلال آباد نو مشر به د پېښور، مشر به د لوګر، نو ورپسې مرستیال به د کویټ، نو ډېر ښې داسې ټولنې شته. خو زه به دا ونه وایم چې مونږ ورته داسې هغه ډېرې ویښې او ډېرې تندې دغه ویل شو. ډېر لږ لږ عملیات کوي داسې چېرته یو مشاعره جوړه کړي په کال کې، بیا داسې نورې غونډې منډې کېږي، خلک د چا ماشوم وشي، د چا کویدونو شي، د چا واده وشي، نو د موزیک پروګرامونه. او دلته کې پښتنو د پښتو د موزیک ډلې هم شته، څلور پنځه زه پېژنم چې هغوی راشي او بیا خپل رباب لري، خپل دوپلی لري، خپل سندرغاړي لري او د پښتو سندرې خلکو ته وایي. دلته کې اوس دا ستونزه ختمه شوې ده چې خلک به د پېښور نه یا د کابل نه سندرغاړي راغواړي، بلکه دلته په برتانیا کې، په لندن کې، په برمنګم کې، په نور بری کې، مانچستر کې بیل بیل د پښتو د تنگ ټکور ډلې دي او هغه خپل سازونه خپل سندرې ځان سره ساتلې.
په برتانیا کې هم د نورو غربي هیوادونو په څیر یو شمیر پښتانه د خپل راتلونکو نسلونو په اړه اندېښمن دي چې ژبه او کلتور به یې په څه حال کې وي. په همدې خاطر د پخوا په پرتله اوس ګڼ شمیر پښتانه د هڅه کوي چې د څه ناڅه لارې خپل ژبه او کلتور ژوندی وساتي. صفی حلیم په دې اړه وایي چې د پښتنو له خوا شعوري هڅه او د پښتنو رسنیو په دې لړ کې مهم رول لوبولی دی.
یو څه شعوري کوشش خو روان دی او په تیره بیا هغه خلک چې زامنو لوڼو ته پښتو زده کړو موقع برابرې یا هغوی بیرته وطن ته لیږي، کتابونه ورته راغواړي. بیا داسې خلک هم شته دی چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي، مثلا خپله ژبه بیرته زده کړې ده، لیک لوست زده کړی دی او دې کې یو مرسته چې شوې ده دې ټولنې سره هغه کمپیوټر ډېر لوی رول لوبولی دی. که څه هم پښتانه د کتابونو دومره شوقیان نه دي خو په انټرنیټ کې داسې ښکاري چې د فیسبوک له لارې یا ټویټر له لارې دوی یو بل سره خبرې کوي په پښتو کې. مثلا په رومن تورو یعنی په انګریزي تورو دوی پښتو لیکي خو شعوري کوشش کوي چې دا زده کړي. د دې نه علاوه اوس چونکې میډیا په هر ځای کې شته دی پښتو ټلویزیونونه شته دی چې هغوی هر ځای کې لیدل کېدی شي نو د ټلویزیون پروګرامونه چې مثلا افغانستان نه یا د پاکستان نه خپرونې کوي نو هغه دلته لیدل کېدی شي. او ډېرو کورونو کې ما دا وکتل چې خلک ډېر په شوق خپل د ټلویزیون پروګرامونه ګوري او د هغې د لارې یو څه کوشش کوي چې پښتو ژبه پاتې کړي.
د بریتانیا په ګډون د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د نړۍ د لوی مذاهبو خلکو د ځان لپاره عبادت ځایونه جوړ کړي او هلته سره راټولیږي. ځینو د مذهبي عبادت ځایونو سربیره کلتوري مرکزونه هم جوړ کړي دي چې ژبه او کلتور یې ژوندی پاتې سي. په بریډفورډ کې میشت پښتون رشید خاطر په دې نظر دی چې کچیري پښتانه د نورو ملتونو او مذاهبو د خلکو په څیر د عبادت ځایونو سره کلتوري مرکزونه هم جوړ یا یو ځای کړي نو پښتو به همیش ژوندی پاتې سي.
د دې لپاره چې کوم نور د کامونو خلک آباد ته پدې کې لکه د هند خلک ته سکان دي په ځانګړې توګه هغه ځان ته چې کوم دی نو چته چې ګوردوارې ته هغه د عبادت ځایونه دي هغه سره سره چې کوم دی د هغه کلتوري مرکزونه هم دي. هغه مرکزونو کې چې کوم دی نو هغه وړو ته د دینی زده کړې نه سربېره وته ژبه هم ښایي د هغې لیک لوست وته ښایي. دغه سې چې کوم دی نو یهود هغه هم دغه سې کلتوري مرکزونه لري. پښتنو له پکار دي چې هغه هم دغه سې کلتوري مرکزونه جوړ کړي. زمونږ مسله دا ده چې جمعتون شته خو هغه سره کلتوري مرکزونه نشته. پکار دی چې په اروپا کې چېرته چېرته پښتانه آباد دي هغه د جمعتونو سره سره چې کوم دی نو کلتوري مرکزونه هم جوړ کړي او په هغې کې وړو ته ژبه ښایي واړه خپل کلتور سره آشنا کوي. ضروري خبره دا ده چې د ژبې او د کلتور د پالنې لپاره په بهر هیوادونو کې دا لازمي خبره ده چې موږ کلتوري مرکزونه جوړ کړو او په هغه کې د خپل کلتور پالنه وکړو.
په بریتانیا کې که څه هم پښتانه له لسګونو کلونو راهیسې میشت دي خو د وخت په تیریدو سره یو شمېر وګړو خپل ژبه هېره کړې ده. بلخوا ځینې پښتانه اوس هم هیله مند دي او وایي چې پښتو اوس د رسنیو او کمپیوټر ژبه ګرځېدلې ده نو همیش په ژوندۍ پاتې وي. د پښتانه په نړۍ کې نننۍ پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. ژوندۍ او ګړندۍ اوسئ.
اوریدونکو اوس درته بل زمونږ بل اونیزه خبرونه روخانه مستقبل لورو چې دا یو درته زمونږ همکار منور شاه جوړ کړی دی.
په هیواد کې موجوده حالاتو ته په کتو سره هر تن په دې پوهیږي چې د تعلیم پر رڼا زیاتره مسلې خپ اسانه هواریدلې شي او کارپوهان داسې فکر کوي چې کومې سیمې په تعلیم کې شاته پاتې دي هغه د ناآرامۍ او مشکلاتو سره مخ دي. دا خبره تر ډیره حده سمه ده خو په دې وروستیو کې د تعلیم روښان فکر ماهرین وای چې د تعلیم موجوده نظام که یوې خواته په معیاري تعلیم ورکولو کې ناکامه دی نو بلې خواته داسې نصاب یا کورس طالب علمانو ته ښودل کېږي چې پکې نفرت او د نورو مسلکونو او مذهبونو خلاف عدم برداشت او تعصب موجود دی او دغه وجه ده چې که حکومت د تعلیم خورولو سلسله زیاته کړي نو پکې ځینې خلک د نفرت او عدم برداشت په لار روان شي کوم چې د جهالت یو بل نوم دی. پاکستان کې د امن او انصاف په نامه د یوې ادارې سروي وای چې دا مسله د نور هیواد په نسبت په سند او پنجاب صوبو کې ډیره ده. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د سکولونو نصاب او کتابونه تیارول د پیښور ټیکست بوک بورډ ذمہواری ده. د یاد بورډ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې اړه وای
رښتیا خبره دا ده چې 2000 وو چې کومه هغه 2007 لا 2007 والا کومه کریکل اچ دی هغه کې دغه شیونو باندې کوشش شوی او په نفرتونو باندې لا کومه هغه چې کوم دی جنډر بایس شو لا دا سیکټیرین خبره شو دا دواره نه خبره شوی لا مذهبي جنونیت شو لا جهاد شو دغه باندې هغه کې د سیزونه ډېر کم شوي وو بلکې ختم شوي وو ختم کړای شوي وو. دې نام خو دې کې یو بل یو ترتیب راغلی او ترتیب دا وو چې د کتابونو کم درسي کتابونه دي چې کوم په ترتیب باندې به جوړېدل هغه درې مرحلې وې. یو مرحله کې وه یو مرحله هم تر سره شو، دوم مرحله هم تر سره شو، یو دریم مرحله پات دی چې هغه دریم مرحله لا نه تر سره شوی. ان شاء الله ما داخله چې دریم مرحله تر سره شي د بتر ډیره ډیره باندې خیبر پختونخوا ولي کې هغه شیونه نه وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای چې د دغه مرحله وار بدلون لاندې به د طالب علمانو د کورس نه د نفرت په حواله ټول خبري ختم شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره خلک اوس په دې خبرو نیوکه کوي، خو دوی لا د وړاندې نه په دې کې د بدلون اراده کړې وه.
مونږ مخکې نه هم کوشش کړی و چې مونږ یو سیستم په ځین کې چې کوم وو بیا کلسم ترمیم نه مخکې خبره ترته کوم کتلسم ترمیم نه پس هم وو. هغه ما دا و ما وی چې زه جغرافیه، تاریخ او انسان دا سره وتړم وتړلونه دا مطلب وو چې کله کله مونږ ته استاد ته تاریخ جغرافیه لا هغه چې کوم دې کس هغه ذکر داسې کیږي چې هغه د دغه ځمکه پیداوار نه وي، هغه د بل چیرته وي، مثال عرب شو، بل څوک شو، بل څوک شو، بل څوک شو، خو هغه بار بار پیش کیږي او یې په نسبت باندې هغه ستا خپل د ځمکې خاوند چې وي، د ځمکې زوی چې وي، هغه اګنور کیږي، د ځمکې مسلې، د ځمکې وسایل، د ځمکې سره تړونه.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای چې په پخوانی نصاب کې د خپل سیمه د تاریخ، اتلانو او موجوده حالاتو ذکر نه وو، خو د نفرت او جنونیت ځنې خبرې پکې وي. دا راز د هغه سوچ فکر سره د تعلیمي نظام نه راتیر شوی خلک اوس په هر برخه کې موجود دي، نو ځکه د نصاب مکمل بدلون به وخت غواړي.
نفرت خبره چې وا نفرت هم ما کوشش کولو چې هغه شیونه پکې را نشي، خو زه نه دی چې سمره ته کوشش وکړي بیا هم د خلکو یو مایند سیټ هم جوړ شوی دی، لکه کوم لیکونکی چې یره یو مایند سیټ جوړ یې بو چې هغه بیا له یو پروسس پر پروسې نه تیریږي، لکه یره نو مختلفو کمیټانو نه تیریږي، خو بیا به تاسو چې کمیټې کې بیا څنګه مایند سیټ ته
په دې پښتنه چې نصاب یا کریکولا څوک او څنګه جوړوي. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې دا کار اول د مرکزی حکومت په اختیار کې وو، خو په آئین کې د اطلسم بدلون پر رڼا کې اوس دا ثبوته حواله شوې ده.
مرکز په لیول باندې پتا داسې کېدل چې دوی بچ کوم دي، دوی بوټ ته وی چې تاسو کتاب تیار کړئ، کله به خپل تیار کو، کله به بوټ ته وی چې تاسو تیار کړئ، خو زمونږ کریکلا په پرونه کې به تیاروي. بوټ والا بس چلو که بوټ والا پاکستان را وختل، لکه اوس مثال د یونیورسيټي پروفیسور روان شول، د سکول استادان شول، د کالج استادان شول، لکه مطلب دا مختلف گریډونو والا دا به را وختل، لکه اوس مثال اردو شو کنه دا یو خاص لیول والا نور به دیار کریکلا تا کتل چې کریکلا سوای د بیره په چوکات کې یو شای تیار ک ته به یې خلا پس د دې کمیټې ته یو کمیټې را وختل شوای ته د ویله پروینس کو ریویو کمیټې د صوبای ریویو کمیټې د ورته ویله هغه به وشو هغه به په کار چان تو هغه به په کیسه مې کټ را کټ کړل الله به په کیسه اتلا کم کړ دې لا پس به بل کمیټې ته لاړل هغه ته به ویله نېشنل ریویو کمیټې د اسلام آباد ته لاړه اسلام آباد ولې بدر کې یو سړی را وخت نور د خپل کسان وو هغه به دغه ریویو کړل د په دینه پاس یو بل کمیټې د نوم به سلیکټ کمیټې سلیکټ کمیټې کې به یو به ماهر نور را وختل هغه مختلف نظر سره ورته کتل چې لکه چرته ایدئولوژي خلاف خونه دی، اسلام خلاف خونه دی، فلانه شی نه دی، لکه خپل چوکاټ نه ورته راخلي.
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي د لړکې د دغه ترڅنګ یو بل پالیسی هم په تیر وخت کې چلیدله.
اخه کې داوا چې نه تاسو اخبار کې کوم دی، لکه مثال یو دیش کتاب دی، د نمونه ورکه اخبار کې اختیار ورکي او خلک سره وغواړي په فقط ته پبلشر سره وغواړي، یو پبلشر چې کوم دی پبلشر به دې اخبار کې چې کوم اختیار راغلی وي په تر باندې به خلکو اپلای وکړل، د بچي رقم کې سو کامیاب شو لږه ټینډر وکي اغه ټینډر به چې کولاو شي لفافه اخه کې به چې سو کامیاب شو هغه به خپل تا په لیست تر کو چې موږ دغه دغه اتر دی هغه به بورډ منزور کړ چې دغه دغه اتر چې کوم دی لیکوال دا د سعیدی دغه 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 کرایټیریا د لکه ما چې تاسو ویل چې دغه کې پی ایچ ډی کسان هم شته دا کې د سکول استادان چې کوم سبق خي هغه خزر امر هغه هم ورکه او د کالجونو استادان لکه دا درې وړه کټګوري په کې شامل شي.
کارپوهان وای د پاکستان ولس ډیر جذباتي او حساس دی او په خاص توګه مذهبي ګوندونه ورته وخت په وخت د خپل سیاسي ګټو لپاره یو مسله وړاندې کړي او دا باور ورل پیدا کړي چې دا د ملک او مذهب خلاف یو سازش دی. دا راز بیا خلک په هغه د ځان پوهه کولو بغیر مخالفت شروع کړي. د نصاب په حواله د خبرې ته ډاکټر فضل رحیم مروت هم اشاره کړي.
پیر کل بتاتا اسلامیت کی سید مسئلے ہم پتہ لگے بلی کوئی غلطی ہے نہ نو نہ منگنا غلطی شری دا چا غلطی شری دا اغه غلطی دا وا چې دی خلکو شاید داخلو چې دا چا په وینا باندې دا شی جنل ریکړ شوی دی لا ور کړ شوی دی، خو اصل کې بنیادی فیصله دا وا چې دا د ماشومه بیا خپل هغه کوم وده چې دا د ودې خپل لیول سره کتابونه په ترتیب لاړ شي چې لکه نام کې څه شی دی چې لسم کې نه وي هغه لکه لسم کې بدل وي یو لسم کې بدل وي دو لسم کې بدل وي خلکو هغه پورې وار نه کول چې سورې جوړې کړې چې نه دا د چا په وینا باندې دا مثال فلانی فلانی صورت لري کړې شوي دي او دا چې کوم دي دا لکه هغه دي سیکولر دي لاس دي لاس دي لاس دي الزامات چې کوم لګول په هغه وجه باندې کتاب بیا واپس شو.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای په تیر وختونو کې باندې صاحب یا کورس داسې وو چې یو طالب علم با پرې د استاد د پوهولو نه بغیر نه پوهیده، یعنی په هغه کې استاد باندې ډېره توجه وه، خو اوس دوی په نوي نصاب کې په طالب علم ډېره توجه ورکړې. نوموړی د پېښور ټیکس بوک بورډ مشر دی. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د سکولونو او کالجونو په نصاب یعنی کورسونو کې د تعصب او نفرت په حواله خبرې کوو. ماهر تعلیم او سیړونکو پروفیسر خادم حسین په دې اړه وایي چې د ریپورتونو تر مخه په ژبو یعنی انګریزي او اردو وغیرہ او په سوشل ساينسز یعنی معاشرتي علوم او جغرافیا کې دا عیبونه رامنځته کیږي.
درې قسمه خبرې ډېرې زیاتې مخامخ کاری. یو خدا دا چې د نورو قانونو د مذهبي مشرانو د قانوني مشرانو د ریاستي مشرانو هسې ټوکې ټکانې یا داسې قسمه خبرې چې هغه د نفرت را پیدا کړي د نورو قانونو په ضد، د نورو مذهبونو په ضد، د نورو فرقو په ضد، د نورو سماجونو، د نورو کلتورونو په ضد. دویمه خبره دا ده چې په دغه نصابونو کې د جنگ ګلوریفیکیشن یا د جنگ شان او شوکت یا جنگ غاړې ترغیب ډېر زیات دی، لکه داسې قسمه هیروګان په تاریخ کې یا په تاریخ یا په ژبو کې رامخته شوي دي یا رامخته کړي شوي دي چې بنیادي توګه باندې هغې نه جنگ یا د جنگ ګلوریفیکیشن یا د جنگ شان او شوکت یا د جنگ عظمت ثابتېږي. او درېیمه خبره دا ده چې کوم انډیجنس ویزډم دی یا کوم چې تاسو ورته ویلی شي د ځمکې علم دی یا د ځمکې تاریخي تسلسل دی، هغه تسلسل پکې نه ښکاري، ماشومان هغې سره نه شي تړلی کېدی.
پروفیسر خادم حسین وایي دا اختیار د یو ریاست سره وي چې هغه خپل راتلونکي نسل ته څه ډول تعلیم او تربیت ورکوي او هغه بیا د نصاب برخه جوړیږي.
کله یو ریاست یا یو سماج په عمرانی توګه ریاست سره دا فیصله وکړي چې آیا مونږ ته یو انسان دوست، یو وطن دوست یا یو مذهب دوست سماج پکار دی او نوی نسل دغه شان پکار دی چې انسان دوست وي، بشر دوست وي، وطن دوست وي او مذهب دوست وي او تاسو ته فطرت دوست وي، فطرت سره هم تعلق وي او تخلیق سره هم تعلق وي چې انسانیت سره تعلق وي. کنه بل غایت دا دی چې آیا هغه د اشرفیت په مخ کې بوزي، الیټیزم دی په مخ کې بوزي، هغه د سامراجیت په مخ کې بوزي چې نور قانونه، نور مذهبونه، نور ډلې، نور ګوندونه، نور خلک مارجنلایز کوي، هغه د خپل سماج د بهر وباسي، د هغې په ضد یو د نفرت اظهار لري، د هغې د قبلول دپاره سینه نه ارتبیته کوي. او درېیم دا چې پافاییت لري، د مذهبیت یو داسې قسمه شکل چې کوم باندې د دې ریاست د شناخت بنیاد وتړلی شو.
نوموړی زیاتوي چې د بده مرغه په هیواد کې د اول ورځې نه داسې نظام رایج کړی شو چې هغې د یو خاص فکر او نظر خلک تیارول شروع کړل.
که تاسو وګوري دغه ټول نصابونه که تاسو تجزیه کړي د اول نه روانه تر اوسه پورې، او بیا تاسو وګوري چې په هغې دغه ټولو سکولونو نظام وګوري، د مدرسو نظام وګوري، د نورو ادارو چې کوم تعلیم سره تعلق لري، که هغه پرایمري تعلیم دی، که هغه ثانوي تعلیم دی، که هغه اعلی تعلیم دی، دغه ټولو تعلیمي ماحول تاسو وګوري چې څنګه جوړ کړی شو او په شعوري توګه جوړ کړی شو، نو هغې نه دغه اخیري درې قدرونه چې ما تاسو ته وایي د اشرافیت، د سامراجیت او د پاپاییت یا د مذهبیت هغه په مخې ته راتلل.
پروفیسر خادم حسین وایي د دغه سوچ فکر سره کلتور، روایت او سیاسي ماحول هم یو خاص اړخ ته روان کړی شو چې په معاشره کې یې عدم توازن او عدم برداشت ته لاره جوړه کړه.
یواځې دا نه چې د تعلیم دغه ذهنونه جوړول، دغه مایند سیټ تخلیق کول، دې سره سره په آئین کې، په دستور کې، په سیاسي نظام کې، په معاشي قدرونو کې، معاشی رشتو کی دس قسم رشتے مختہ یا دس قسم قدر المختر وسطل دغه تعلیمی نظام نے چکم ذہن تیاری کی چغد اشرافیت ذہن نو اغد سامراجیت ذہن ہو اور اغد پاپیت یا دس قسم مذہبیت ذہن ہو مذہب نہ مذہبیت ذہن ہو اگ مختر والی نو تیسرا تصور تگوری چدا ٹور چزنا کہ سیاسی توگا باندھی تعلیمی توگا کلچری توگا اور معاشی اقتصادی توگا باندھی دس چیزوں نے ری انفورس کی دل یو سرا اور یو داسی نسل را پیدا شدی دوران کی اگر بیا فوج تم لاڑل اگا بیا سول سروس تم لاڑل اگر بیا سیاست تم لاڑل اگی سیاسی پارٹو قیادتوں ہم سنبھال کرل دغشان اگا صرف پیشوں میں اختیار کی وکیلان ہم شو ڈاکٹران ہم شو انجینئران ہم شو
پروفیسر خادم حسین وای سر ډول چې اصول سیزو کې سخت دریزی دی حتی رسیدلی که د اخلاص سره په دې قابو د مندلو حسوشی او د ټولنې د هر برخې پوهان په کې خپل